هشت صبح نشان میته در برنامه بعدی با همکارم اسمت ساروان باشد.
سلام باشد.
بفرمایین.
مننه سلامت و سه قدر من آوردون که تاست هم سلامون آوردنی کم. د دې خبرونه اکثره مطالب د افغانستان انتخاباتو ته ځانګړي دي او په سر کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي چې پرونی انتخاباتو په انتخاباتي بهیر باندې د افغانانو اعتماد ژوندی کړی دی. لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي پرنوی انتخاباتو پر انتخاباتي بهیر د خلکو اعتماد ژوندی کړ. ملګرو ملتو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون وستایه. په لندن کې زرګونو خلکو له اروپایي اتحادیې د برېټانیا د وتلو پر پلان د ټول پوښتنې غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان بدی سیاد وایي پر انتخاباتي بهیر د خلکو صفر شوی اعتماد یې لوړ کړ. سیاد پرون شنبه په کابل کې په خبری غونډه کې ومنل چې د بایومیټریک سیستم د نوی والی او د وخت کموالی له امله تخنیکي ستونزې پیښې شوې، خو ډیر خلک وتوانېدل چې رایه ورکړي.
زه هغو هیوادوارو نه بیا هم مننه کوم چې په ډیر زیاته پیمانه باندې د مرکزونو ته راووتل. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې یو کال موده کې څومره کار کړی چې هغه اعتبار او اعتماد چې صفر درجې ته راکته سوی و بیرته هغې مرحلې ته ورسي، سره له دغه امنیتي تعدیداتو نه په میلیونونو خلک راوځي او د مرکزونو ته لاړ شي او هلته د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په هغو مرکزونو کې به چې د تخنیکي ستونزو له امله نه و پرانیستل شوي، نن یکشنبه بیا انتخابات وشي. ټاکل شوې وه چې په 2 بجې دا مرکزونه پرانیستل شي، خو په کابل او څو نورو ولایتونو کې د ازادي راډیو خبري اعلان وایي چې تر اوسه پورې دا مرکزونه نه دي پرانیستل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازي دفتر یوناما د ولسي جرګې په ټاکنو کې د ډیرو خلکو ګډون ستایلی دی. د یوناما په خبر پاڼه کې چې پرون شنبه خبره شوه، راغلي چې له 2000 میلادي کال رئیسی لومړی وار په افغانستان کې د انتخاباتو بهیر په بشپړ ډول د افغانانو له لوري ترسره شو. په خبر پاڼه کې راغلي چې میلیونونه افغانانو پرون د امنیتي ګواښ، تخنیکي ستونزو او ساعتونو انتظار سره سره د خپلې شې راتلونکي لپاره رای ورکړي. د لوی کندهار د ځوانانو شورا د افغانستان د ملي یووالي له حکومت غوښتنه کړې چې د پولیسو ملي اکاډمي د جنرال عبدالرازق اسیکزي په نوم کړي او هغه ته رسمن د ملي اتل لقب ورکړي. د لوی کندهار د ځوانانو شورا رئیس رفیع پوپل پرون شنبه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې ولسي جرګې ته د وژل شوي کاندید عبدالجبار قهرمان لپاره د ستر جنرالۍ د لقب غوښتنه لري او د هغه له کورنۍ سره باید حکومت مرسته وکړي.
دا معنوي کار دی چې د ټول لوی کندهار او د غو ولسونو د زړه د امن لپاره، د زړه د خوشحالۍ لپاره هم یو څه مسله ده چې دغه سرشندونکي جنرال هغه ښه کارونه حکومت د دې شاهدي ورته کوي چې یعنې دا د ښه کارونه په نتیجه کې موږ دغه کار په بدل کې درسره وکړي.
د لوی کندهار د ځوانانو شورا مشر وویل چې حکومت باید په کندهار کې د وروستۍ حملې په اړه معلومات او اسناد له خلکو سره شریک کړي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جوزف ووټل ویلي چې د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق اسیکزي وژل کېده په افغانستان کې له جګړې د امریکا ملاتړ نشي کمولی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې جنرال ووټل پرون شنبه وویل په کندهار کې وروستۍ حمله له وسلوالو طالبانو سره په مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو روحیه نشي کمزوري کولی. جنرال ووټل همدارز وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه په کندهار کې د امنیتي وضعیت د کنټرول توان لري. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په سنگاپور کې خبریالانو ته ویلي و چې افغانستان یو هیوادپاله وګړی له لاسه ورکړ، خو امریکا د افغانانو په مشرۍ د سولې پر بهیر باور لري. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او اروپایي هیوادونو په استانبول کې د سعودي په کنسولګری کې د ژورنالیست جمال قاشقجي د وژل کېدو په اړه د سعودي عربستان پر توضیحاتو نارضایتي ښکاره کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ چې د سعودي د سلطنتي کورنۍ نږدې ملګری دی پرون شنبه خبریالانو ته وویل تر هغو به راضي نشي چې سم ځواب نوي موندلی. د همدار ازول چې په سعودي باندې پر بندیزونو غور کوي او د دغه هیواد له ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره خبري کوي. خو ترامپ خپل خبري ورسته یو څه نرمی کړی، ویل امکان لري چې ولیعهد به له قتل خبر نه و. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرنی پرون د دې پیښې په اړه د عادلانه تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د دې د قاشقجي وژنه ډیره ځورونکې وبلله او د هغه له مسؤولانو سره یې د حساب کتاب غوښتنه وکړه. کاناډا وایي د قتل په خاطر سعودي عربستان غندي او له دغه هیواده او د دغه هیواد له لوري د قاشقجي د وژل کېدو په اړه پر توضیحاتو باور نه کوي. سعودي چارواکو منلی چې ژورنالیست جمال قاشقجي په استانبول کې د دوی په کنسولګرۍ کې وژل شوی دی. د سعودي عربستان دولتي رسنیو د چارواکو په قول ویلي چې قاشقجي په کنسولګرۍ کې له نورو وګړو سره په اخوډب کې مړ شوی دی. او د مقدونیا پارلمان یو حساس ګام پورته کړ او خپل هیواد ته د شمالي مقدونیا نوم تصویب کړ. دا ګام شاید له یونان سره د دوی زړه لانجه پای ته ورسوي او بالاخره په ناټو او اروپایي اتحادیه کې د ګډون موقع ورکړي. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ سپه 12.5 او اف ام 3.5 سپه اورئ. سره له دې چې له یو شمیر ولسوالیو څخه د انتخاباتو کمیسیون ته د رایه چونکو د شمیر په اړه معلومات لا نه دي رسیدلي. د دې کمیسیون رئیس وایي
3 میلیونه څخه د پاسو خلکو رایه ورکړي دي خپلو کاندیدانو ته، کوم راپورونه تر اوسه پورې راغلي دي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال وایي چې پرونی انتخابات بریالي ول.
او کول څه کول راځي چې ما په دغه پروسه کې موږ په نظر موافقه و.
سره لدی چې په ډیرو سیمو کې د انتخاباتو په لړ کې له نامنو یو بې قاعدګۍ او شکایت کې ژي خود کونړ خلک وای په سولې زفزا کې رای واچولې.
موږ د سي امید او د توقع نه کول چې دا به په دومره حفظ زاکي دا انتخابات تر سره شي. د انتخابات د کمیسیون او د دولت نه عام تام راضي استو.
د انتخاباتو په اړه چې ټاکل شوې ده نن هم دوام وکړي. ل خپل خبري اعلانو سره خبري کول، کاربوهانو سره ژغی جوړ د غرس هڅه کوي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي هم ومومو. ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شپې زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد وایي پر انتخاباتي بهیر د خلکو صفر شوی اعتماد لوړ کړ. سیاد پرون شنبه په کابل کې په یو خبري غونډه کې ومنله چې د بایومټریک سیستم د نویوالي او د وخت کموالي له امله تخنیکي ستونزې پیښې شوې، خو ډیر خلک وتوانېدل چې رای ورکړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په 250 مرکزونو کې چې پرون تړلي پاتې شو او خلک نه توانېدل چې رای ورکړي نن انتخابات کړي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وایند سید حفیظ الله هاشمی پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل
دا ټول د سالور د 901 مرکز څخه چې وو د دې کې فقط په د 301 مرکز کې تاسو سره چې مرکزونه باندې پاتې شول. د دې جملې څخه په 250 مرکزونو کې د تخنیکی او اداري مشکلات له کبله نن انتخاباتو نشول او نورې د امنیتي تهدیداتو له کبله او یا هم مختلف شر په بعضو تاسو کې چې هغه کې انتخاباتو نشول. نو د دې جملې څخه په 45 یوازې په کابل کې دي، نورې په مختلفو ولایتونو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد بیګا په کابل کې په خبري غونډه کې وویل چې ابتدایي رپورټونه څرګند کړي چې تر 3 میلیونه زیات وګړو رای ورکړي دي. سیاد وویل چې د رای ورکونکو دقیق شمیر به وروسته اعلان شي.
3 میلیونه څخه د پاسو خلکو رای ورکړي دي خپلو کاندیدانو ته، کوم راپورونه تر اوسه پورې راغلي دي. اما د هغو ولسوالیو چې تر اوسه حالت ارتباطات دي مونږه قطع دي او یا ارتباطات ورسره نه دي نیول شوي، هغه شمیرنه به هم په نږدې وخت کې مونږ ته ورسیږي.
د افغانستان د ولسي جرګې په ټاکنو کې نږدې 9 میلیونه د رای ورکولو په شرایطو برابر افغانانو نومونه ثبت کړي وو. په افغانستان کې د حقوقي چارو یو شمېر څارونکو ویلي چې د یکشنبه په ورځ په یو شمېر مرکزونو کې بیا انتخابات د ټاکنو د قانون خلاف کردی، خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وایاند ویل چې دوی انتخابات نه دي تمدید کړي، بلکې په هغو ځایونو کې چې انتخابات نه دي سوي خلکو ته د رای ورکولو بل موقع ورکوي. په ځینې مرکزونو کې پرون د رای ورکوونکو د نوم لړ نشټوالی، په ځینې سیمو کې د بایومیټریک ماشینونو کار نه کول، په یو شمېر انتخاباتي مرکزونو کې د مامورینو نشټوالی او داسې نورې تخنیکي مسلې د دې سبب سوی چې ګڼ شمېر خلک ساعتونه د رای ورکولو لپاره انتظار وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پرون یې په ټول افغانستان کې لږ تر لږه 129 امنیتي پیښې ثبت کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې پرون په ټول افغانستان کې د امنیتي ځواکونو په ګډون 28 وژل شوي دي.
در حال حاضر حدود 70,000 نیرو مشخص بر تامین امنیت
دی. وایي موږ اوس مهال 10,000 امنیتي ساتونکو د انتخاباتو د څارنې لپاره په دندو ګمارل دي. د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه په وزارتو کې دي. موږ به نن هم په همدومره قوت کار کوو چې خلک په آرام فکر د رای مرکزونو ته ولاړ شي او رای ورکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتو ورستۍ پایلې به په قوس کې اعلان شي. د افغانستان ولسی جرګه 250 چوکۍ لري. سږ کال د افغانستان ولسی جرګې ته تر 2500 زیات کاندیدان ولاړ وو.
ټاکل شوی و چې نن په هغو سیمو کې چې پرون انتخابات پکې ونه شول د رایو مرکزونه د سهار په 2 بجې پرانستل شي. په تیره خبرونه کې مو له رحمت الله افغان سره خبرې وکړې، هغه بیلابیلو مرکزونو ته تللی و ویلې چې مرکزونه لا نه دي پرانستل شوي. اوس بیا رحمت الله افغان د ټلیفون له لارې را سره دی. افغان صاحب، اوس څنګه آیا مرکزونه پرانستل شوي او که خلک منتظر پاتې دي؟ افغان صاحب، خپل موقعیت تغییر کوي، اواز مو ډیر واضح نه دی. خپل موقعیت اوس تغییر کوي. بله بله، اوس یو څه شو. مهرباني، ادامه ورکړئ. افغان صاحب، خپل موقعیت خراب کو. مخکې چې کله مخ در دي چې زه در سره خبري وکړم، تخنیکی هم کار وای چې اواز به تر وو. خیر، لنډې خبرتیا وروسته به بیا له افغان او یا یو بل ولایت سره تماس ونیسو. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ څخه را سره دی، خو مخکې تر دې چې له حبیبزی سره خبرې وکړو یوه لنډه خبرتیا لرو. او حبیبزی به راته ووایي چې په بلخ کې وضعیت څنګه دی، آیا د رایې ورکولو مرکزونه پرانیستل شوي او که نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لکه څنګه چې مو واوریدل، ټاکل شوی و چې د سهار په 2 بجې د رای ورکولو مرکزونه بیا پرانستل شي او هغه کسان چې پرون ونه توانېدل چې رای واچوي نن به رای اچوي. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې شکایتونه دي او زموږ خبریالانو هم لیدلی دي چې د رای مرکزونه نه دي پرانستل شوي، خو خلک قطار ولاړ دي او بیا هم منتظر. و وګورو چې په بلخ کې وضعیت څنګه دی. مجیب الرحمن حبیب زید د ټلیفون لاري را سره دی. حبیب صاحب، ارکلی درته وایم، اوریدونکو ته وایس چې په بلخ کې هم د رایو مرکزونه پرانستل شوي او کنه دي.
سلام تاسو ته سروان صاحب، د زیر او ټول اوریدونکو ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې په بلخ ولایت کې په څلورو مرکزونو، یعنی په درې ولسوالیو کې چې نام یې سیمې وي، نن 2 بجې د رای مرکزونه بیا تر لپاره پرانستل شي. خو متاسفانه تر دې مننه دي پرانستل شوي. کومې خبرې چې موږ د بلخ ولایت کمیسیون له مشر سره درلودې، دوی وویل چې د هغه انتخاباتي مرکزونه دي چې پخوا هم د نامې له امله مسدود او اوس دوی نشي کولای چې دا مرکزونه بیا تر لپاره پرانستي. په بلخ ولایت کې چې عمدتاً په چارګولک او چمتال ولسوالۍ کې نامنی موجوده وي، تیره ورځ د ولسوالۍ په مرکز کې د چارګولک اته دی ویل چې یو مشخص ګروپ رامنځته شوی او د نامنی دستوري رامنځته شوی و. یو شمېر کاندیدانو سره چې مو خبرې درلودې، دوی غوښتنه دا وه چې باید دغه مرکزونه د نام نسیم څخه د ولسوالۍ مرکز یا هم ښار ته انتقال شي ترڅو خلک وکولی شي خپل رایه وکاروي. په دې باب چې موږ د کمیسیون له مسؤولانو سره په بلخ ولایت کې خبرې درلودې، ویل چې دا مسله د امکان وړ نه ده او هغه سیمو کې چې نام نه دي دوی نشي کولی دا بیا ځل لپاره انتخابات ترسره کړي.
یعنی د چاربولک خلک له انتخاباتو محروم پاتې دي؟
بله سروان صاحب، د چاربولک اکثرا تقریبا 90% د وی خډی کسان عمدتاً هغه سیمو کې چې پښتون میشته سیمې دي د پښتانه نوماندان په بلخ ولایت کې شکایت لري چې دلته دستوري نامنۍ رامنځته شوې وي. د یو مشخص ګروپ چې محلي وسلوال دي او د دې تر څنګ دوی د بلخ امنیې قمندان اکرم سامی او د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادری په دې تور نوي چې د دې کسانو څخه ملاتړ ترسره کړی دی. کومې خبرې چې موږ د بلخ د والی عبدالرزاق قادری سره درلودې دوی دستوري نامې رد کړه، خو د بلخ پولیس تر دې دمه په دې اړه ونه غوښتل چې خبرې وکړي. د دې تر څنګ په بلخ ولایت کې په اکثرو مراکزو کې رای شمیرنې د تېرې شپې راهیسې پیل شوې دي او د بلخ د کمیسیون انتخاباتي کمیسیون مشر ظاهر اکبري سره چې ما کومې خبرې درلودې دی ویل چې له 318 محلونو څخه چې دوی کوم اعمار ترلاسه کړي تر ځمه اتاتیا زره کسانو برخه اخیستي او د نورو محلاتو راشمیرنه بنن تر یوې بجې غرمې دوام وکړي او د انتخاباتو نهایی او وروستي لومړني راشمیرنه به په بلخ ولایت کې اعلان شي.
ډېر زیاته مننه. کور ودان مجیب الرحمن حبیبزی و چې له بلخ څخه د انتخاباتي بهیر په اړه معلومات راکول او ویلي چې د دغه ولایت په ځینو سیمو کې نامنی سبب شوې ده، یا د په وینا یا د خلکو په وینا مصنوعي نامنی سبب شوې ده چې خلک خپل رای وانه چولی شي. اوس پکتیا ته زو د ازادي راډیو خبریال اصیل زازای له پکتیا را سره د ټلیفون په کرښه ده. زازای صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، په پکتیا کې نن څنګه د رایو مرکزونه پرانستل شوي دي او آیا پرون داسې ډېرې سیمې یا ډېر مرکزونه پاتې شول چې خلکو پکې رای وانه چولی شوی او که څنګه؟
مننه سلام صاحب، د راډیو ټولو اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. پرون تر نو وخت پورې د پښتو له مرکز څخه د سمستګین نه نیو پاتې چې یو کې دی نن راځو چې وای او په ولسوالۍ کې تقریبا په ټول ولسوالۍ کې د څار وخت خبره چې د سمستګین دی درلودل سال ته یا راي نو وخت شروع شول او یا هیڅ چې رايونه کارول شي د امنیتي تدابیر واسطه لوځنه نو چې دا وړاندې نو د کمیشن د وایم سره خبرې وکړي د پښتو سره سره چې ادې ورته چې تر اوسه پورې په هغه سیمه کې چې تاسو دا څه دی لکه په لسواله کې نو هغه تر اوسه پورې نه را چول نه دي شروع شوی او د امنیتي ځواکونو لخوا نو تر اوسه پورې دا ډاډ ورکړل شوی چې د خپل کار شروع کړي خپل نفر ورولې. آیا
دا ډول سیمه ډېرې دي که محدودې دي؟
نو ولسوالۍ کې خو په مجموع کې په ټول ولسوالۍ کې د دې د خبرو چې البته د سمستګین یا یو یا بیا سړي چې په کې پرونده نه دی کارول شوی نو دې کوشش کوي چې په هغه سیمه کې چې پرونده کې شوی نو ته زمينه مته ورته د دې د څنګه په دې ولسوالۍ باندې چې دې کې ممکن امکان شته چې تر تاسو سره یا د تاسو سره په کې راځي کارول شوی چې ځنګلې سمېږي د احمد اباد ولسوالۍ د ګرمه ولسوالۍ
په مجبور کې پرون ستاسو په نظر څومره خلکو به برخه اخیستي؟ یعنی ډیرو خلکو په انتخاباتو کې برخه واخیسته او کنه اکثرو خلکو د امنیتي ګواښونو له کبله ونه کړی شوی چې د رایو مرکزونو ته لاړ شي او رایې استعمال کړي؟
خلکو سره ویره ډېره ده په تقریبا تر یو څه داسې مواد نه وخت رسېدو په وجه خلک وځنډېدل. وروسته به چې کله مرکزونه فعال شول د خلکو سره ویره وه، خو دغه ویره تر لسه بجو پورې د یو څه په خلکو کې تمه شوله او ډاکټ مرکزونو ته ډېر شو. نو لکه څنګه چې تمه کېدله یا مثلا هغه تهدیدات موجود دي د هغوی سره، یعنې په نه کتلو سره د خلکو لخوا نه مرکزونو ته راغلل رایې وکارولې. خو سمره چې باید هغه د نوملیکنې په اساس باندې چې کومو مراکزو کې چې ترسره شوې وه د هغې په پرتله تقریبا کمرنګه ښکارېده. لکه مثلا یو مثال درکړم چې پرون زه د احمد آبا ولسوالۍ ته تللی وم، هلته په یو مرکز کښې هغه کومه شمېره چې هلته ثبت شوې وه تقریبا 6 نفر ثبت شوی وو. خو تر درې نیمې بجې پورې په یو سایټ کښې یو وی تقریبا دغه شمېره تر نه تر نوي درې نوي پورې رسېدلې وه. نو که هغوی ته نن دوی وکولی شي چې موقعو ته مسایل شي دوی کولی شي چې هغه خپله شمېره پوره کړي. نو د خلکو تګ را تګ وروسته بیا ښه خو هغلته وخت ورته کم شو. ځینې ستونزې چې په بایومیټرک کښې سم کې هغوی ستونزې ونه توانېدل چې خلک څومره چې راغلي ما هغوی خپله رایې وڅارلې.
ډېره زیاته مننه په پکتیا کې رازالي راډیو خبریال اصیل ځاځی و چې په دغه ولایت کې د انتخاباتو په باب معلومات راکول. اوس بیرته کابل ته ځو. د ازالي راډیو خبریال رحمت الله افغان بیا هم د ټلیفون له لارې راسره دی. خدای دې وکړي چې د افغان آواز دا وارې واضح وي. افغان صاحب مهرباني وکړئ.
لکه چې ما مخکې یو راپور کې راپور ورکړی و چې تر اووه نیمو بجو پورې او کم اووه بجو اتو بجو پورې مرکزونه نه دي خلاص. زه اوس د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د حاجي نبي ښارګوټي په نبي اکرم مرکز کښې یم، د انتخاباتي مرکز کښې. دلته مرکزونه خلاص شوي دي، خلک راځي رایه ورکوي. کومه ستونزه چې پرون موجوده وه د بایومیټریک سیستم وه، د پاڼو د نشتونه، یو هم د بایومیټریک کاغذ دی، پرنټر کاغذ، هماغه ستونزه اوس حل شوې ده. خلک راځي او په قطارو کښې ولاړ دي، قطارونه ډېر اوږده اوږده دي راځي.
بله افغان صاحب، خو خیر مشکل بیا پیدا درست. بله ستاسو خبرې په اخري شېبې کښې یو څه قطع شوې. خو یعنی اوس مرکزونه بېرته پرانیستل شوي دي، ستاسو منظور دا دی؟
بله بله، بېرته مرکزونه پرانیستل شوي دي. په ځینو مرکزونو کښې خلکو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده، خو په ځینو مرکزونو کښې چې پخوانۍ تېره ورځ ځینې ستونزې موجودې وې، البته امنیتي ستونزې وې، هلته اوس خلک کم راځي. خو په هغه مرکزونو کښې چې کم امنیتي تدابیر نیول شوي دي پرون ستونزه نه وه، هغلته خلک اوس زیات راځي او رایه ورکوي. مرکزونه بېرته پرانیستل شوي دي، خلک عادي توګه خپلې رایه کاروي. سرمان صاحب،
بله، او نن خلک مشکل هم نه لري لکه پرون چې و، که نه همداسې ده؟
بله بله، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تېره ورځ ناوخته په مطبوعاتي غونډه کښې وویل چې د تېرې ورځې نه موږ پانو عبرت اخېستې د هغه ستونزې چې تېرې ورځ تکرار شوې وې، د نن ورځې په انتخاباتي بهیر کښې به تکرار نه شي. واقعا اوس لیدل کېږي چې ستونزه نه شته، خلک نورمال راځي او خپل د رایه کاروي. هغه ستونزه چې تېرې ورځ موجوده وه هغه ستونزه اوس نه شته.
آیا تاسې له خلکو سره خبرې کړې دي؟ پرون چاودنې هم وشوې، خلک هم مړه او ژوبل شول، خلک امنیتي اندېښنه لري که نه لري؟
ګرچې امنیتي اندېښنې خلکو سره شته، یعنې تېره ورځ په کابل کښې هم پېښې رامنځته شوې، په ولایتو کښې هم رامنځته شولې، امنیتي عمر ژوبلو مې اړولې. خلکو سره موږ خبرې وکړې، خلکو وویل وایي دا افغانستان ده او دا ورځنۍ چارې دي، خو بیا هم خپل حق رایه به موږ کاروو او رایه خپله د شهادت هر څوک چې خپله رایه وکاروي شهادت یې ادا کړی دی، او که چېرې څوک رایه ونه کوي شهادت یې ادا کړی نه دی، یعنې اسمان د شهادت دي. دوی په ډېر جوش و خروش سره راوتلي دي او رایه کاروي. ګرچې امنیتي ستونزې کېدای شي وي، خو دوی بیا هم راځي خپل رایه کاروي او خپل حق نه استفاده کوي.
ډېره زیاته مننه په کابل کې د ازالي راډیو خبریال رحمت الله افغان و چې وایي د رایو مرکزونه پرانیستل شوي دي او نن په منظم ډول د رای ورکولو چارې پر مخ ځي. پرون یو لړ مشکلات ول، خو نن دا مشکلات نشته. همدا شیبه د افغانستان د آزاد او شفاف انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د ښځو د برخې مسؤوله مریم اروین بارکزی د ټلیفون له لارې راسره ده. محترمې بارکزی، تاسو ته هرکلی وایم. تر اوسه پورې ستاسو څارنه سره زموږ خبریال خو وایي چې که څه هم د رایو مرکزونه یو څه په ځنډ پیل شول، پرانیستل شول، خو تر دې دمه هغه تخنیکي مشکلات چې پرون لیدل کېدل نن نه دي لیدل شوي. تاسو څه وایست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وخت سره تاسو ته څو شکرانه اورېدونکو ته خپل سلامونه او احترامات تقدیموم. دغه اوس موږ هم د خپل ساحوي همکارانو نه خپل راپورونه راټول کړل په هغه ولایتونو کې چې هغه مرکزونه بند پاتې وو نن پرانیسي، او همدارنګه موږ په ولایتونو کې چې په مرکزو کې موږ خپل ناظرین لرو عملا صحي تکلیلي دي د کتنه څارنه کو منځ سربېره د ستونزو د خلکو ګډون پرون ډېر په پراخه توګه وو چې دا یو مثبته بېلګه وه، ځکه چې تر اوسه پورې خلکو ته وښودل چې واقعا دی دیموکراسي ته معتقد دي او غواړي چې په افغانستان کې یو بدلون راولي.
بله، د خلکو ګډون تاسو وایئ چې پراخو، د ښځو ګډون څنګه وو؟
ښځم لکه نارینه ورسې ښځو ګډون هم پراخه توګه وو، خو متاسفانه هغه تخنیکي ستونزې چې د کمیسیون خانه رامنځته شوې د ښځو ګډون باندې تاثیر ښودله، ځکه چې په اکثریت مرکزونو کې کله چې ښځې تلل په قطار کې ولاړ وي ساتونه دی په قطار کې ولاړ وو، متاسفانه دی ته نوبت ور ونه رسېد. بله مسله چې ډېره عمده مسله وه، د رایه اچونکو فهرست وو، ځینې ښځې نمونه یې په فهرستو کې نه وو او دوی ونه توانېدل خپل رای استعمال کا. بل مسله چې ډېره زیاته مهمه وه، دا وه چې مرکزونه ډېر ناوخته پرانیستل شول، په صحیح توګه په موغو تایم باندې چې کمیسیون ویلي وو واز نه شول، او دا سبب وګرځېده چې خلک ښځې په ساتو په قطارو کې پاتې شي او د خپل هغه بادیدونه چې قطار نه دی خلاصېږي او ځي مرکز ته چې خپله رایه وکاروي، هغلته یې دی نوم په فهرست کې نه وو، نو په اساس باندې دی د رایې د استعمالولو نه پاتې شو.
آیا نن هم دا دی فهرست مشکل شته او کنن تر اوسه پورې تاسو نه دی لیدلی؟
تر اوسه پورې خو مرکزونه نه وی پرانستل کیږي، نو تر اوسه پورې موږ دا آمار دقیق تاسو نه شو ویلی چې آیا نن به دا سول دوي که نه، ځکه چې عملا نه وي همکاران دي خپل ساحې ته خپله څارنه شروع کوي، او همدارنګه تر اوسه پورې چون سهار دی تر اوسه پورې موږ د مدت زمانی چې باید رایه استعمال شي و زمان در نه وي رسېدلي، نو په پړاو کې وګورو چې نتیجه به نن څنګه وي، آیا موږ به لکه پرون داسې شاهد دي دو مسله وو یا هم دا به وي چې نتیجه مطلوبه وي.
ډېره زیاته مننه د فیفا یا د آزادو او شفافو انتخاباتو د بنسټ د ښځو د برخې مسؤولې مریم اروین بارکزی چې زموږ پوښتنو ته ځواب ووایو.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه حکومت وایي چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د بيدرکۍ په اړه د استانبول د لوی څارنوال د سیړنې پایلې ته انتظار دی او یو لړ اسناد یې موندلي دي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي چې د استانبول لوی څارنوال د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د ندرکۍ په اړه څېړنې کوي. مولود چاوش اوغلو دا هم رد کړ چې امریکایي چارواکو ته د خاشقجي د ندرکۍ په اړه اسناد یا ویډیوګانې سپارلې دي. هغه وویل چې هیڅ امریکایي چارواکي ته په دې اړه اسناد نه دي ورکړ شوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر پرون د البانیا په پلازمینه تیرانا کې خبریالان ته وویل چې د خاشقجي د مسالې په اړه د استانبول د لوی څارنوال د څېړنې پایلې ته منتظر دي.
سعودي عربستان
باش کنسولستونه دوی خاشقچی په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته ترننوتلو ورسته ندرک شوی. له هغه سره څه شوی دي؟ څه پیښ شوی دي؟ د هغه د ندرکې مسؤل څوک دی؟ یقینا موږ باندې د معلومات او شواهد په دې اړه لرو چې په دې غړي کې زموږ د چرونو او پلټنو په پایله کې ترلاسه شوی. جمال خاشقجي د سعودي عربستان پیژندل شوی ژورنالیست و چې د واشنگتن پوسټ په څیر معتبر ورځپاڼو ته یې کالمونه لیکل. هغه د اکتوبر په دوهمه نیټه د خپلې ترکۍ نامزدي سره په استانبول کې د سعودي عربستان قنصلګری ته په ضروري اسنادو پسې ورغلی و او نادرکه شو. خاشقجي د سعودي د شاهي کورنۍ له غړو سره نږدې روابط درلودل، خو د ځوان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان پر سیاستونو یې سخت انتقادونه کول. د سعودي چارواکو د اکتوبر په شلمه تایید کړ چې جمال خاشقجي په استانبول کې د دوی په قنصلګری کې مړ سوی او ادعا یې وکړه چې خاشقجي په قنصلګری کې جنګ کړی او په خوډب کې مړ شوی دی. د سعودي عربستان دولتي رسنیو د چارواکو په حواله وویل چې شاهي کورنۍ د خاشقجي پر وژل کېدو خواشینی ده. د سعودي دولتي خبري اژانس د چارواکو په حواله پرون ولیکل چې خاشقجي او یو شمېر نورو کسانو چې قنصلګری ته ورغلي وو په خپلو کې جنگ کړی او دی په دغه جنگ کې وژل شوی دی. د سعودي چارواکو ویلي چې د خاشقجي د قتل په اړه څېړنې روانې دي او تر دې غړي اتلس تنه چې ټول سعودي اتباع دي د دې پیښې سره د تړاو په تور نیول سوي دي. د سعودي عربستان لوی څارنوال ویلي چې د شاهي محکمې سلاکار سعاد قحطانی او د استخباراتو د ادارې مرستیال احمد اسيري له دندو لرې شوي دي. د سعودي عربستان پاچا امر کړی چې د استخباراتو د ادارې په رهبرۍ کې چې د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان تر څارنې لاندې فعالیت کوي باید اصلاحات راشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې